حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت تاسې هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د خبرونې ته هرکلی کوو چې تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د لیندیا قوس څلرمه د نومبر 15مه په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر یو بار بیا له ځینو انتخاباتي ډلو غوښتنه وکړه چې د دوی د کار په وړاندې د مزاحمت نه ایجادوي. پیل خبرونو کېږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تېره شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندی مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان سوي دي.
د کابل ښار دریم مکریان نهمه ناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست اجرائیه ریاست، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د افغانستان او هند ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر وینی کومار او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ادریس زمان لخوا تبادله سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا موافقه د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک سوې وه، خو سند یې پرون په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ تبادله سو. دا معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو څومره وګړي د جرمونو له کبله د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 اتیا بیلابیلې پیښې ثبت کړي.
دریا ته پیښې خوشنط ثبت شوی دی. زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې چې زیاتر لفظي خوشنطونه دی چې دا یو عاري امر بولي ځینې اشخاص په دوم درجه کې د لاتکوب فزیکي خوشنط په جام کې راځي.
د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او 9 ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي سوي دي. راپور نوی چې پرون یک شمه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل سوي دي. له دې جملې و اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل سوي چې یوه امنیتي چارواکي دا د مظاهرو له پیله یوه له بدو ورځو ګڼلې ده. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل سوي، یو تن په نجف او بل اعتراض کوونکی په دیوانیه ولایت کې وژل سوی. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړې کې لږ تر لږه 150 اعتراض کوونکي ټپیان سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل سوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون محصلان هم برخه لري. د دوی له جملې یوه تن چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اجانس ته وویل
کله چې اعتراض کوو کوڅې نه چټلوو او ویجاړي نه پیښوو. هدف مو د خپلو غوښتنو ترلاسه کول دي چې په خپل هیواد کې په سوله او امن کې ژوند وکړو. که خدای کول د خپلو اعتراض کوونکو وروڼو په هوډ به خپل اهداف ترلاسه کړو. موږ محصلان یو چې پوهنځي مو پرېښی او په اعتراضونو کې شامل سوي یو. که خدای کول بریا زموږ ده. په زرګونو عراقیان چې ډیری یې ځوانان دي د اداري فساد او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي دي. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د سوله ییزو اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. تر شپږ میاشتنیو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د تېرې شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل سوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې دیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 300 شوراګانو کې د 4,250 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. په هانګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کاري لم لپاره یوه لویه ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل سول چې له مخې یې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کاري لم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل له څو میاشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالیو شوراګانو د سژنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هانګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوي او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لپاره چې په 2012 میلادي کال کې واک ته رسېدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغسې چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي. دی به وکولی سي په اسانۍ ویوریکا دانسیلا ته چې یوه کیڼ اړخې کاندیده او تر تېرې میاشتې د رومانیا صدر اعظم وه ماتې ورکړي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې IRES ادارې ترسره کړي یوهانس 55.5% رایې ګټلي او دانسیلا توانېدلې چې 3.5% رایې خپلې کړي. د کورس په نوم د نظر پوښتنې د یوې بلې ادارې په اټکل یوهانس شایي د ټاکنو 4.5% رایې خپلې کړي وي. کلاوس یوهانس تېره شپه په پلازمینه بخارس کې په خپله وینا کې وویل رومانیا وګټله، مډرنې اروپایي رومانیا، نن نورمالي رومانیا وګټله. رومانیایان د نن اتلان دي. د هغو خلکو شمیر د پام وړ و چې د رایو لپاره له کورونو وتلي وو. د نن ورځې تر ټولو ستره بریا دا وه چې رومانیایان د رایو ورکولو لپاره راووتل. د رومانیا د ټاکنو د مرکزی کمیسون په حواله پرون د ټاکنو پر شرایطو برابرو 3,200,000 کسانو برخه اخیستې ده. کلاوس یوهانس به د کیڼ اړخو تر څو کلنې واکمنۍ وروسته چې له اداري فساد او له قضایي سیستم څخه له نارضایتۍ سره مله وه رومانیا یو ور بیا اروپا پلوه مسیر ته ورسمه کړي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ور بیا له ځینو انتخاباتي ډلو وغوښتل چې د دوی د کار په وړاندې مزاحمت نه ایجادوي.
زمونږ غوښتنه د ټولو نام دا ده چې زمونږ سره لطفاً همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لاره کې پرېښي نه دی خواتلې شو اوس نه خواتللې شو نو څنګه مونږ پایلې اعلان کړو؟
حامد کرزی پر دې علت خبرې کوي چې د چین په بین الافغاني خبرو کې ولې برخه نه اخلي.
زما نوم زبلارس خو ښاغلی اشرف غني بیا د جسر مخالفت کوي.
په ننګرهار کې ژورنالستان شکایت لري چې چارواکي پر وخت معلومات نه ورسره شریکوي.
ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ایران یوه پوځي چارواکي د وروستیو اعتراضونو اصلي تنظیمونکو ته د سختې سزا غوښتنه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې د سر موضوع راخلو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې کمیسون خپل کار ته پرېږدي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د معترضو کاندیدانو لانجه دوام لري.
په تیرو څو ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر له پیلېدو وروسته د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو د هیواد په اوو ولایتونو کې د کمیسیون دروازې په زور بندې کړي دي او د رایو د بیا شمېرنې اجازه یې نه ده ورکړې. تفصیل له احمد تکلنا.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړون کې ټیم په درغلي تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پرون د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړي دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی تیره شپه په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت له کبله دوی په دوو لارو کې پاتې دي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام داده چې زمنګ سره لطفاً همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لاره کې پریخو، نه دی خواتلې شو نه خواتلې شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کو؟ دا زمنګ لپاره بیا وغټ ستونزه ده. ټول نگرانه یاستو، دا خو دیموکراسي ده، نو په دیموکراسي کې او د سیاسي وضعیت
د ښاغلي عبدالله ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانۍ د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمون غوښتنه هم دا ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوی وای. کمیسیون نه باید دوه ځلې یا درې ځلې د پایلو اعلان نیټه ځنډولې وای، خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځوه، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونشتله. د تناقض اصلي مسؤل کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی وسی.
ښاغلی خوځون د ثبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نوموړی ډله غواړي هغه رایې باطلې شي چې د تلې له شپږمې مخکې او وروسته په بایومتریک دستګاهو کې ثبت شوي. دوی د هغو څه کم 2500 محلونو او د 130000 شپږ سوه دیرش نورو رایو باطلېدل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن نورستانۍ وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
کستاسی کمنی وک موجودی د قانون لمخې نل تمنګه شکایتونه ته رسیدګی کمیسون لرو، بیا یالته محول کی هم موږ ته خو اجازه راکې دی. یو خانی وک چې څه وخت پایلې لاموي د بلخوا په والکه کې نیول د مرکزونو تهدید د لارګو یو سره راوتل د پښولو پاشل د شیشو ماتول دا غلاره د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې پښپګم نیټه وشول، خو حتی لمړنی نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت لکبله څه کم دوه میاشتې وروسته هم لانه دی اعلان شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشروي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشر د انتخاباتو له کاندید عبدالله عبدالله او د هغه له متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړې او ترې وی غوښتل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې.
تاسو ازادي راډیو ته غواړئ؟ حمید کرزی وی ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر محمد اشرف غنی د مخالفت لپاره د پیکینګ په غونډه کې ګډون نه کوي. شغلی کرزی دغه څرګندونی له ازادي راډیو سره په ځنګړی مرکه کې کړي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په اړه د چین په ناسته کې د ګډون په اړه د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له مخالفت نه پرده پورته کړه. خغلی کرزی وای نیت یې درلود چې د چین په مرکز پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه په ناسته کې چې ویل کېږي څو ورځې وروسته جوړیږي ګډون وکړي، خو خاغلی غنی ترې وغوښتل چې په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. خاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
زما نوم زبلار صاحب، خو ښاغلی اشرف غنی بیا د جسر مخالفت کړی او ما ته حواله وکړي د ورونو په لاس چې ته په دې کې مس نو بیا ما ورته ویل چې څه دی او چې زما ضرورت هلته نشته، زما نظم خپل نوم یې د جسر لرې کړي. بیا مو وروسته وکتله چې د ځینې نورو مشرانو مخالفت هم کاوه، خو د نورو پر موجودیت مې پولیس کې ټینګار وکړ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي اوس امریکا او طالبان غواړي چې افغانستان ته سوله راشي. د ده په خبره افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خاغلی کرزی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ روسته سرګندونې چې ویلی وو ل طالبانو سره د یوې نوې هوکړې پر سر خبرې روانې دي د سولې په برخه کې مهم ګام یاد کړ. د ده په خبره د امریکا طالبانو او افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي راکمېدل د سولې پر خبرو مستقیمه اغیزه لري، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اوربند په بهانه د سولې مخالفت نه کوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا د حامد کرزي د خبرو په غبرګون کې وایي چې د ښاغلي کرزي کارونه د هغه د حکومت په وخت کې تر سوال لاندې وو او نوموړي د سولې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لرله. ښاغلي صدیقي وایي د حامد کرزي خبرې د سولې لپاره د افغان حکومت د کړنو خلاف دي.
ما تعهد جدی بر صلح داریم، ما مانع نیستیم.
من سولې ته په جدي توګه ژمن یو، پر وړاندې خنډ نه یو. موږ د سولې لپاره د اسانتیا او برابرونکو یو. په کلک اراده سره په دې برخه کې کار کوو. هیڅ څوک حق نه لري چې د تلپات سولې لپاره د افغان حکومت هڅې تر پوښتنه لاندې راولي. د ښاغلي کرزي د خبرې بې ځای دي او د هغه څه پر خلاف دي چې موږ یې ترسره کوو.
خاغلی صدیقی د چین په ناسته کې د حامد کرزي د ګډون په اړه د محمد اشرف غنی د مخالفت په تړاو وایي ل قانون سره سم له هواده بهر د خلکو استازي دولت دی نه سیاسي سیری. په چین کې د افغانانو د ناستې کرنې ټچې د طالبانو استازو ورته هم تیاری نیولې روښانه نه ده، خو ویل کېږي چې دغه ناسته به راتلونکو ورځو کې جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د نومبر 15مه د شوزو پوړاندې د تاریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ورځ په داسل کې منځل کیږي چې په کندهار کې له شوزو سره د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. صادق رښتینی له کندهار پر دې موضوع تفصیلي راپور را لېږلی.
زهرا سبوتلی د شپږ کال او شپږ کال ما ساتلی ندی غزیز با سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیلی دو کیسه کوي.
دون رحم دی نه دلودلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو شزه ده. د دې بیچاره خاون هم لاړی او دا سه مشج جبوزو.
شل کلنه ماریا هغه مېرمند چې لمړی واده په ډیر کام عمر کې کړی او بیا کونډه سوي. ماریا وای د لمړي خاوند څخه ورپاته دوا اولادونه، یو لور او یو زوی وخو، خو سرګنې زوی په زور ځنی واخیستی او اوس غواړي چې څلور کلن لور هم ځنی بیل کړي.
دوه رحم دی نه دلودلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو شزه ده. د دې بیچاره خاوند هم لاړی او دا سه مشج جبوزو. نو هغه سه دی را سپوتلی زما سه، خو خیر ما څه ونه ویل هغه سه مې ورکړي. نو چې دا دوه ماده مې وکړي د دې سړي سم یو ځای پیدا شو او داسې لور چې مې ده دا اوس د تقریبا څلور کال یې پوره سوه، دا پنځم کال دی. اوس دی وایي چې موږ داسې بیا یو. نو زه غواړم چې زما سره دا زما ورونه او خوند جو ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل، یعنې دا به ماته نه جوړه سوې نه، دا به ما ساتلې نه، د دې سره ما خواري نه کړلې.
د ماریا یوازې د اولادونو غم نه دی، د دې په وینا دوهم خاوندې هم چې یو 50 کال عمر لري سم گزارنه ورسره کوي او تلې زبروي.
هغه واده لرم خو هغه سړی بیا د یو 50 کال دی، بیا دې سړی ته ورکړم، هغه بیا د اصحابو تکلیف لري، بس ټول ورځ ګډ ګډ شکنځل کوي، بد ویل کوي. خو زه هغه نه وایم چې دی ولې دا شکنځل کوي، دی ولې دا دغه کوي. هو هر وخت ماته وایي د ټکه سره چې ته ولاړه سه دا کور پرېږده. اوس نه پوهېږم چې زه دا سړی سره کوم دغه وکم او دا خو خلکو سره څه وکم.
دا یوازې ماریا نه ده چې په کندهار کې ځورونکی ژوند لري، بلکې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دروازې پیښې ثبت شوې. د دغه کمیسیون مشر شمس الدین تنویر دا د اندېښنې وړ بولي او وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې دي. تنویر وایي په دغه پیښو کې تر ټولو ډېرې د ښځو په وړاندې په کورنیو کې لفظي او فزیکي تاوتریخوالی دي.
زه ډېر متاسف یم چې موږ سږ کال تر یاتیا پیښې خشونت ثبت شوی دی زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې، چې د وسو نوي موارد کېږي چې مختلف موارد لري چې زیاتر لفظي خشونتونه دي، چې دا یو عام امر بولي ځینې کورنۍ یا ځینې اشخاص د شوزو په وړاندې چې دی هغه د یادال دا چې دا ډېر د دردناک ده لفظي بیخي نه ریږي دی او چا توهین تحقیر بد الفاظ د ده نسبت کول ډېر بد کار دی همداراز په دوم درجه کې د لاتکوب فزیکي خشونت په جام کې راځي چې دا هم د اندېښه وړ دی چې
په عین وخت کې د کندهار د شوزو چارو ریاست هم سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د شوزو د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبره مني خو وایي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې په کندهار ښار او نه ولسوالیو کې د عامه پوهاوي یو شمیر پروګرامونه عملي کړي. د ښځو چارو رئیس رقیا څکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروګرامونو کې شپاړس ورځنی کمپاین هم شامل دي.
زموږ د ښځو چارو ریاست نور کله به د نورو ادارو په ګډه همکاري باندې په مختلفو ناحیو کې په ولسوالۍ کې دا برنامه یا د تاوتریخوالي عوامل په ارتباط باندې موجود دي معلومات ورکوه ولې شاش کار خوشبختانه موږ وتوانېدلو چې د خپل مرکز څخه خپل وزارت مونږ دې ته واداره کړې دې ته مجبوره کړې او تر څو موږ دغه څه پروژې د ورسولي دپاره تر څو موږ عامه پوهه پروګرامونه موږ په ورسولي کې زموږ د خوند دپاره ترلاسه لاندې ولرو چې خوشبختانه شاش کار موږ وتوانېدلو چې په دې کې موږ هم د رسنیو له طریقې هم د ملي صاحبانو سره هم په مختلفو ناحیو کې تر څنګ هم په ورسولي کې
په نړۍ کې هر کال د نومبر 15مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو لا هم ډیر افغان مېرمنې د دغه ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ایپوک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کې لیکلي چې امریکایي سناتورانو یوه داسې دوه ګوندي لایحه وړاندې کړې چې د افغانستان د سولې پر پروسې د کانګرس څارنه تضمینوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا طرحه جمهوري غوښتونکي سناتور ټاد یانګ او ډیموکرات سناتور باب منندز وړاندې کړې ده. د لایحه د سولې لپاره د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې رانغاړي څو د افغانستان د بحران لپاره یوه سیاسي حل لار ترلاسه سي او هر موافقه چې د دې پروسې له لارې ترلاسه کیږي د کانګرس د همدې څارنې په واسطه رهبري سي. د ورسپانې په لیکنه سناتور یانګ په یوې لمې کې ویلي د 2019 کال د افغانستان د یوې تلپاتې سولې د تضمین سند د څارنې اړتیا په ډاګه کوي او هم اړتیا لیدل کېږي چې د سولې د احتمالي موافقې په صورت کې د وڅېړل سي چې طالبان څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. په دې کې دا ډاټ هم شامل دی چې افغانستان باید د نړیوال تروریزم د یوه پلاتفورم په توګه ونه کارول سي. د سناتور یانګ په خبره په داسې حال کې چې د افغانستان بحران یوه پټه په ولاړ حالت ته رسېدلی د امریکا کانګرس د جګړیز ځواکونه اړوند د نورو مباحثو په څیر په افغانستان کې زموږ د ماموریت د راتلونکي په اړه بحث کې د صحنې شاته پاتې شوی دی. دی وایي دا دوه ګوندي لایحه غواړي دغه وضعیت بدل کړي. د یانګ په وینا په داسې حال کې چې موږ له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړو او کار کوو چې په هغه وخت کې زموږ مشکلتیا ختمه سي کانګرس باید د دې پروسې یو برخه وي څو په مسؤلانه ډول زموږ د ماموریت ختمېدل ډاډمن سي. ورځپاڼه د یانګ له قوله زیاتوي چې وایي دا لایحه د طالبانو سره د سولې د هڅو اقتصادي ټولنیز او د هر هغه سیاسي پرمختګ ملاتړ کوي چې له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې رامنځته سوی او دغه راز اړینه ده چې هر هغه اقدام چې د امریکایي ځواکونو د کمولو یا ایستلو په اړه کیږي د کانګرس په منظمې سلامشورې سره ترسره سي. امریکایي فارن پالیسي خبرونه بیا پر دې مقاله لیکلي چې د کشمیر مسله کولی سي د افغانانو ترمنځ د هند اعتبار ته زیان ورسوي. خبرونه لیکي کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په 1990 کال کې له افغانستان څخه ووتل د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پاکستان په پلوي یو بل بغاوت پیل سو. د لیکوال په خبره د جمو او کشمیر د لانجې برخلیک له افغانستان سره تړلی دی او کابل تر اوسه هم د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ لانجو کې راګیر دی. خبرونه لیکي لاګست رئیس چې نوی ډیلی په جمو او کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او د وضعیت آرامولو هڅې پیل کړې. ډیری راپورونه ورکړل سوي چې کابل د نوی ډیلی د دې اقدام ملاتړ کړی دی خو سره له دې چې په افغانستان کې عمومي افکار د پاکستان خلاف دي د کشمیر په اړه د افغانستان دریځ ګډوډ متغیر او په بشپړ ډول د نوی ډیلی د خوشی وړ نه دی. د لیکوال په خبره دا متفاوت لیدلوری نه یوازې د دې هیواد د راتلونکي په اړه بلکې په سیمه کې د هند د نفوذ محدودیت په ګوته کوي. هند د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو دی او په افغانستان کې په عمده برخو کې پانګونې کړې دي. د لیکوال په خبره د هند کلتوري صادراتو لکه بالیوډ سینما د افغانستان پر ځوانانو اغیز لرلی دی او مرسته کړې چې افغانان په عمومي ډول هند په سیمه کې یو باثباته ځواک وګڼي. برعکس له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوځي اړیکې د دې سبب سوي چې افغانان د پاکستان په اړه منفي لیدلوری ولري. د پاکستان ضد اعتراضونه چې په 2014 او 2018 کلونو کې وسول د خبرونې په باور دا موضوع روښانه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هاوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران سپای پازداران ځواک مرستیال د ایران له قضا غوښتي چې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. ویل کېږي په دغو مظاهرو کې په لسګونو کسان وژل سوي او د ایران حکومت وایي چې نږدې زر اعتراض کوونکي نیول سوي دي. دغه اعتراضونه د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته پیل شول. د بلې خوا د ایران د پارلمان شاوخوا 500 وکیلانو یوه طرحه وړاندې کړې چې نتیجه یې ښایي د ایران د تیلو د وزیر استیضاح وي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د سپاه پاسداران ځواک یو جګپوړي قومندان د ایران له قضایا قوې څخه هغو کسانو ته چې په مظاهرو کې ګډونوال اجیران بللي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپاه پاسداران مرستیال قومندان امیر البحر علي فدوي پرون په تهران کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
همه دست نشانده ها مزدورایی که
هغه لاس پوڅي مزدوران چې په ډاګه اعتراف کوي چې د امریکا او منافقینو مزدوري کړې ده ټول مونیولي او ان شاء الله د هیواد قضایي سیستم به په اشد مجازات محکوم کړي. ایرانی چارواکي وایي د دې مظاهرو مشري هغو بدماشانو او بدو خلکو کوله چې د ایران له بهرنیو دښمنانو یعنی امریکا، اسرائیلو، سعودي عربستان او په بهر کې له ډېره ایرانیانو سره اړیکې لري. په ځینو سیمو کې د دې مظاهرو په جریان کې تشدد پېښ شو. فدوي وویل د اعتراضونو پر مهال یو شمېر کسان له نږدې په ډزو لګېدلي او وژل شوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور ښیي. د پردیو د پاراونو په اساس یې جنایت وکړ او ډېر خلک یې ووژل. ډېر کسان له یو یا نیم متر فاصلې لګېدلي او وژل شوي دي، یعنی دوی د مظاهراتیانو په ډله کې وو. د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یوه مورد کې له هلیکوپټر څخه په اعتراض کوونکو ډزې کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په تشدد کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي، خو تهران د وژل شویو کسانو دا شمېره خیالي بللې ده. په نیویارک کې ډیره د ایران د بشري حقونو مرکز پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د کره راپورونو او د رسمي ارقامو له مخې لږ تر لږه 2555 کسان نیول شوي او زیاتوي چې د نیول شویو کسانو اصلي شمېره حتی ښایي 4000 وي. په همدې حال کې نږدې 500 وکیلانو نن هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې ښایي په نتیجه کې د تیلو وزیر بیژن زنګنا استیضاح شي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر په 15 نیټه د حکومت له هغه اعلان وروسته پیل شول چې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. د مظاهرې د ایران نږدې 100 ښارونو او ښارګوټو ته وغځېدې چې وروسته یې سیاسي بڼه ونیوله او معترضانو د جګپړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه.
ګڼوردونکو سیمیسونه راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د انتخاباتو کمیسون د خلکو سترګو ته خاورې نه اچوي او نتیجه دې اعلان کړي. ګل زمان کملزی د کونړ له مرکز نه لیکي د انتخاباتو کمیسون نه مو غوښتنه ده چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. میرویس فهیم له کندهار لیکي د انتخاباتو کمیسون د رایو د اعلان په ځنډولو سره افغانستان بحران ته بیایي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اجازه ورکول سي چې د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره معلومې کړي. انګار خروټه لشکین څخه لیکي په پکتیکا کې هدفي وژنې زیاتې سوي، دولت یې باید مخه ونیسي. بلخو عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي په دې ولایت کې هم هدفي وژنې خورا زیاتې سوي، قاتلان لا هم نه نیول کیږي. هغه بهار د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي په هلمند کې وسلوالې غلاوې زیاتې سوي، حکومت باید په دې برخه کې جدي توجه وکړي. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکلي په هلمند کې د معتادانو شمیر زیات سوی دی. او بشیر حبیب زید لوګر له ازرې لیکي په ازرې ولسوالۍ کې افغان بسیم شبکې انټرنیټ ډیر کمزوری دی. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني کارکوونکي د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښه په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دغو کسانو ته پرون په کابل کې په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سش کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. د چارواکو په خبره د دغو پیښو شمیر 3 اتیا ته رسیږي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر لخوا تبادله سوه. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په وروستیو مظاهرو کې ګډونوال اجران یې بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ